آغاز بهره برداری از شبکه 5G. پیش بینی ها درباره آینده مناطق ساحلی. گسترش تولید موتورهای برقی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خیر راغلاست. زه داود صدیقیم. د انټرنټ پنځم نسل چې د 5G په نامه یادیږي یو چټکه او د ډاډ وړ انټرنیټي شبکه ده، خو د دغې شبکې فعالول وخت غواړي. تر اوسه د امریکا په یو شمېر محدودو ښارونو کې ابتدایي لاسرسی ورته موجود دی، او د نیویارک په څیر په لویو ښارونو کې د دغې شبکې د ازمایلو لپاره کار روان دی. نو تفصیل په ریپورت کې.
د 5G انټرنیټ په درلودلو سره موټر خپل چلیږي او هالوګرامونه به په غونډو کې برخه اخلي. خو د غراتلونکي واقعیت ته د رسیدو لپاره ډیر کار ته ضرورت دی او ازمایښتونه باید ترسره شي. په همدې خاطر څیړونکي په نیویارک کې د کازموس په نامه د بیسیم په یو امتحاني شبکې کار کوي.
کازموس د رتګرز، کولمبیا او نیویارک د پوهنتونونو، د نیویارک د خاروالۍ، سیلیکان هارلم، د اریزونا پوهنتون، سیټي کالج او آی بی ام ګډه پروژه ده.
د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په مالی ملاتړ کازموس یو پروګرامیدونکی بی سیم پلیټ فارم دی چې د 5G په ګډون د ټکنالوژیو د راتلونکي نسل لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
د ټکنالوژي او تحقیق د برخي څېړونکو په ریموټ باندې پکې لاګین کوي او خپل تجربه ترسره کوي. کچېری دوی داسې نظریات ولري چې په 5G کې شامل نه وي بلکې په راتلونکو نسلونو پورې اړه ولري، دوی دلته آزمایل شي.
د کازموس د پروژې یو ځانګړتیا دا ده چې په ښار کې ازمایل کیږي. د دغې پروژې لپاره د نیویارک د ښار د ویست هارلم په سیمه کې 1.6 کیلومتر ساحه په یو سرخلاصي لابراتوار بدله شوې او د اتصال په نقطو سره پوښلې ده.
د 5G په برخه کې له کومو ستونزو سره چې مخامخ یو، دا چې پرته له دې چې موږ د استفادې په مواردو خبر شو په فعالیت یې پیل کړی. د کازموس پروژې د دې فرصت راکړ چې د استفادې همدغه موارد ورته جوړ کړو چې د 5G ارزښت نور هم زیات کړو او هم پوښو چې په کوم موارد کې چې ورڅخه ګټه اخلو د نیویارک د خاریانو مشکلات به حل کړي.
د کازموس د پروژې ټیم یو نصاب جوړ کړی چې د دغه چټکې شبکې د لومړي ځل استفاده کوونکو، سیمه ایزو زده کوونکو او خونکو لپاره په پام کې نیول شوی.
د لیسې دورې یو زده کوونکو هم خای د رادیو او یا نورو برخو کې د استفادې لپاره لیوی نظری سره راشي او په دغه پلیټ فارمي عملی کړي. په دې توګه بعد آی بی ایم شرکت او د لیسې یو زده کوونکو له عین پلیټ فارم څخه ګټه اخلي. اوس خونکو کولای شي چې د موج په ډول او د سیګنال په خپرېدو پوشي او همدارنګه کولای شي چې د ساينس او ریاضي خو استادان شي.
په دغه امتحاني پروژې سره به له 5G انټرنیټ څخه په بیلابیلو برخو کې د ګټه اخیستو ډیر موارد معلوم شي.
قدرت فوق‌العاده طبیعت را نمیتوان شکست داد. پژوهشگران بریتانیایی میگویند که حتی طوفان‌های متوسط میتواند تخته‌سنگ‌های بزرگی را که وزن هر کدام آن به 10 تن متریک میرسد حرکت دهد. این محققان هشدار می‌دهند که موانع طبیعی که برای جلوگیری از تخریب طوفان‌ها ساخته می‌شود، نتیجه مطلوب در پی ندارد و حتی پیش‌بینی می‌شود که موانع بزرگ طبیعی ممکن نتواند جلوی تخریب طوفان‌های احتمالی را بگیرد. شرح بیشتر در این گزارش.
تحقیقات تازه در سواحل جزیره وایت بریتانیا نشان می‌دهد که حتی موانع طبیعی جلوی خشم طبیعت را گرفته نمی‌تواند.
این یک مانع طبیعی برای زمین است که در عقب ساحل قرار دارد. همانطور که این منطقه با حذف شدن این سنگ‌های بزرگ از بین می‌رود، خطر بالقوه را برای زمین‌هایی که در عقب آن قرار دارد افزایش می‌دهد.
در 3 سال گذشته، پژوهشگران پوهنتون پورتسموت در بریتانیا با استفاده از تکنولوژی رادیو که آن را در بیش از 100 سنگ بزرگ جابجا کردند، تحرک این موانع طبیعی را ارزیابی می‌کنند. آنها کارگران میگویند که یافته هایشان تعجب آور است.
به عنوان مثال این سنگ بزرگ که 10 تن وزن دارد در حدود 10 متر مکان آن از لبه ساحل تغییر کرده است و با در نظر داشت موقعیت، آب و هوا و اندازه موج دریا این حرکت واقعا قابل توجه است. ما بیشتر شاهد حرکت اشیاء بزرگ هستیم تا حرکت اشیاء کوچک را ببینیم.
پژوهشگران میگویند که کارانان فراتر از ارزیابی حرکت سنگهای بزرگ در سواحل است. یافته های آنان میتواند خبر شوم را برای جامعه داشته باشد که در سواحل جهان زندگی میکنند.
ما به وضوح شاهد آغاز تغییرات اقلیمی هستیم و شاهد طوفان های بزرگ و مکرر خواهیم بود و در نتیجه آن آسیب بیشتر وارد خواهد شد. بنابراین اگر ما درک بهتر از چگونگی واکنش سواحل ما به طوفان های امروزی داشته باشیم، می توانیم آنچه را ممکن در آینده اتفاق بیفتد بهتر درک کنیم.
گروه تحقیقاتی پوهنتون پورتسموت می گوید که یافته های آنان نشان دهنده افزایش خطر بالقوه در جامعه ساحلی است. آنان می گویند که فرسایش سواحل زمین های عقب آن را با خطر روبرو می کند و ممکن است در این زمین ها مکاتب، جاده ها، فابریکه ها و خانه ها قرار داشته باشد که باعث تخریب آن شود.
د مجازی واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کتونکو ته د دې زمينه مساعده کړي چې د وی آر یا مجازی واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره د هغه فلم سره چې دوی ویني تعامل وکړي او داسې احساس وکړي چې واقعا د فلم په صحنه کې دي. نور تفصیل په ریپورت کې.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي، دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ دریمسکیپ ته د داسې وسایتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې و ژوبن ته ځئ چې خیالي فضایي ژوي پکې موجود وي، د خزانه پلاتون په سیزي او یا هم لوبولاند سفر کوي.
د یوې شیبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه بلکې له بهر لاندې یم.
د دریم سکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یو ځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتویات ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژي پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي.
Our technology allows us at موږ د خپل ټکنالوژي پر مټ کولای شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کراکټر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړه توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوي او دا هیروي چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر له پیل څخه مخکې سفر کوونکي باید څلور سنسرونه دوه په لاسونو او دوه په پښو پورې وتړي، شاته یو باکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصله حد له منځه وړو او تاسو کولی شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپره تړونکې دونکو باکس کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باک دړو او د ځمکې د خوریدو په شان خاص افکټونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربه کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نوي مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس گسترده داشته و در این بخش مثل همیشه جلاجان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام جلاجان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. بله، چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، از درون‌ها می‌توان برای ساختن تعمیرات در آینده استفاده نمود. کارشناسان سوئیسی و بریتانیایی نو درون‌های ساختمانی را می‌سازند که به طور خودکار یا اتومات در اطراف تعمیرات پرواز می‌کنند و آنها را بررسی کرده و تخریب تعمیرها را بدون دخالت انسان‌ها می‌توانند بازسازی نمایند. درون‌ها با کامپیوتر وصله است که با تکنولوژی بصری و نقشه 3D یا 3D تعمیر کار می‌کند. زمانی که آنها متوجه خراشتگی یا تخریب تعمیر می‌شوند، از سایر درون‌ها کمک می‌گیرند و کار ساختمانی را انجام می‌دهند. پژوهشگران می‌گویند نوع درون‌ها با نرمش بهتر می‌توانند با اشکال مختلف کارهای ساختمانی را به پیش ببرند. پروژه امتحانی که توسط کالج امپریال انجام شد، مواد ساختمانی قابل انتقال و کمک درون‌ها را بررسی کردند. آنها درون‌ها را به طور امتحانی بر فراز تعمیرات فرستادند تا برخی از کارهای ساختمانی را انجام دهند. در خبر جالب دیگر برای علاقه‌مندان نواختن موسیقی، نوع دیسکش‌های هوشمند برقی می‌تواند آینده نواختن موسیقی را تغییر دهد. شرکت مبتکر تکنولوژی موسیقی بریتانیایی دیسکش‌های میمو را ساختند که برای افراد کمک می‌کند تا انواع موسیقی برقی را بسازند و بنوازند. این دیسکش‌ها که با سنسور کار می‌کند، که اندازه حرکات دست را تنظیم می‌کند و حرکات از مچ دست گرفته الی انگشتان توسط دیسکش موقع نواختن موسیقی کنترل می‌شود. این دیسکش نظریه یکی از هنرمندان موفق است که می‌خواهد هم از ساختن موسیقی لذت ببرد. دیسکش‌ها با اینترنت وایفای کار می‌کند و حرکات انگشت را ضبط می‌کند. در قسمت بعدی کسانی که موسیقی می‌سازند برای دیسکش از طریق اپلیکیشن یاد می‌دهند که افراد موسیقی را چطور بنوازند. قیمت این دیسکش‌ها حدود $3,200 آمریکایی است. در گزارش دیگر از چین، در نمایشگاه بین‌المللی باغداری که در شهر بیجینگ چین برگزار شد، انواع تکنولوژی برای مراقبت از باغ‌ها معرفی شد. در این نمایشگاه بر استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی برای باغداری تاکید شده است. قرار است از این نمایشگاه که شامل 2500 رویداد مختلف برای 6 ماه ادامه دارد، بیشتر از 16 میلیون نفر دیدن نماید. بازدیدکنندگان با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی تجربه نگاه کردن به چشم پرندگان را می‌بینند. درون‌ها بر فراز نمایشگاه تصاویر زنده را با کمک اینترنت 5G برای علاقه‌مندان نشر می‌کردند. در این نمایشگاه با استفاده از تکنولوژی صدا، انواع صداهای جنگل و پرندگان را برای علاقه‌مندان در اسپیکرها گذاشته بودند. و گزارشی در مورد ربات‌های نوازنده. چند عالم چینی نوع گروه موسیقی را ساختند که توسط ربات‌ها اجرا می‌شود. گروه ربات در دانشگاه تسینگا در شهر بیجینگ ساخته شده است. آنها می توانند نوازنده موسیقی سنتی چینی را بنوازند. این گروه 3 نوازنده دارد که هر کدام به اسمای سنتی چینی نامگذاری شدند. آنها پارچه های موسیقی چینی را می نوازند که شامل توله و دل می شود. اسم این گروه به نام موهی است که از فلسفه چینی موهیزم گرفته شده است و بیشتر در مکاتب و مراکز تحصیلی از آن پیروی می گردند. در این گروه از تکنولوژی هوشمند، هنر، عناصر صدای موسیقی چینی استفاده می شود. چندین نفر با سابقه بخش کار در کامپیوتر نواختن موسیقی و مجسمه سازی و با دانش فلسفه موهیزم این گروه ربات را ساختند. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت آمازون $30 به خدمت آنلاین خود اضافه کرده. شرکت آمازون برای کاربران خود گزینه دسترسی به ذخیره موسیقی چندین چنل آنلاین موسیقی را در بدل پرداخت عضویت ماهانه اضافه کرده است. افرادی که عضویت پرایم آمازون دارند میتونند بر علاوه تماشای نشر فیلم‌ها و کتابخانه موسیقی‌های جهان هم دسترسی پیدا کنند. این هفته در گیم جدید پرطرفدار در بریتانیا و بازار عرضه شد که شامل دیز گان، مورتال کامبت، ورلد وار زی، دیویژن 2 و چند گیم معروف دیگر می باشد. از جمله نسخه جدید گیم فیفا یا مسابقه فوتبال در پلی‌استیشن 4 نیز با کیفیت بالاتر و جالبتر هم عرضه شده. در میان تازه‌های تولیدات تکنولوژی، ترازویی که می‌تواند اندازه چربی بدن مشخص نشان بده و قیمت نازل ساخته شده. رینپو ترازوی بلوتوت است که با وصلی به تلفن هوشمند در اپلیکیشن می‌تواند اندازه چربی بدن را دنبال کند. در اپلیکیشن برای علاوه برخی از سفارشات برای کاهش وزن نیز موجود است. قیمت ترازو در مغازه آمازون حدود کمتر از $30 است. برای رقمندای تلفن‌های هوشمند برای گیم بازی کردن، جدیدترین تلفن بازی گیم به نام رد ماجیک 2 با قیمت حدود $800 ساخته شده. علاقمندان گیم ها میتونن که از تلفن هوشمند مانند کامپیوتر گیم یا لپتاپ استفاده کنند. آخرین تلفن الایک تی بی میباشد که گفته میشود یکی از سریع‌ترین سیستم عامل بازی گیم ها دارد. در یکی از گزارش های جالب چندین تلفن جدید هواوی بررسی شده که تلفن های هواوی در رقابت با تلفن های سامسونگ و اپل با گزینه های دو کارت تلفن، کامره های اضافه و آخذه بالا ساخته شده. قیمت تلفن ها در مقایسه با سایر تلفن های پیشرفته نازل تر بوده و با رنگ های جالب هم طراحی شده. برای کسی که علاقمند موتر بدون راننده هستند، شرکت رنو فرانسوی نو موتر را ساخته است که مانند یک اتاق هتل با سهولت ها می باشد. موتر رنو ایزی آلتیمو، موتر بدون راننده با عنوان تاکسی و موتر کرایی برای سفرهای کوتاه با داشتن 6 چوکی و با امکانات پیشرفته تکنولوژی ساخته شده است. این موتر برقی بوده و کم مصرف می باشد. در میان اپلیکیشن مفید در مغازه گوگل، اپلیکیشن مجانی مون ریدر برای کاربرای تلفن های اندروید مجانی بوده و در این اپلیکیشن ده ها کتاب مختلف به طور مجانی قابل دانلود یا حفظ در تلفن هوشمند است. علاقمندان کتاب ها میتونن که برخی از کتاب های جالبه و نظر به موضوع از او بر خود دانلود یا نصب کنن و بدون اینترنت او را بخوانن. بر کسی که علاقمند ساختن موسیقی است، جالب هستن و میخوان که از چند موسیقی به سلیقه خودشان موسیقی درست کنن، اپلیکیشن میوزیک میکر جام میتونه کمک کنه. با عضویت در اپلیکیشن شما میتونه که موسیقی های جالب طراحی و دیزاین کنید. این اپلیکیشن در مغازه گوگل به طور مجانی برای علاقمندان قابل دانلود یا نصب در تلفن های هوشمند. یکی چینل های یوتیوب که برای ما جالب بود برای شما هم انتخاب کردیم، چینل HD، چینل ویدیوهای آموزنده برای ساختن چارجرهای مختلف از لوازم برقی که دیگه استفاده نمی کنید را نشان می ده. هر ویدیو قدم به قدم ساختن نوع چارجر از زباله وسایل برقی که استفاده نمی شه نشان می ده. اگر علاقمند ساختن چارجر خودتان هستین این ویدیو را حتما دنبال کنین. دوجه
جیلا جان تشکر، یک دنیا از حضور شما در برنامه.
تشکر
از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنید که هفتوار ما در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را به نشر می رسانیم و امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. صنایع ترڅنګ د موټر جوړولو په برخه کې هم هڅې کړې دي او په دغه هیواد کې ځینې تولید شوي موټر د شانګهای کار په نړیوال نندارتون کې معرفي شول. نورحال ریپورت.
د شانګهای 2019 کال د موټر په نړیوال نندارتون کې په چین کې جوړ شوی موټر هم وخدل شول. دغه موټر په زیراکو ټکنالوژي او نقشو مجهز دي. دغه نندارتون چې د اپریل د میاشتې په ورستیو کې جوړ شوی و، له شلو هیوادونو څخه د موټرو د جوړولو شاوخوا زر شرکتونو پکې ګډون کړی و او د خپل موټرو نوي ماډلونه او پراتلونکي کې د جوړیدونکو موټرو نمونی وخدلې.
د دان فینګ بریو واریر موټر یو پوزي موټر دی چې د چینایي شرکت دان فینګ موټور کارپوریشن لخوا جوړ شوی. دغه موټر شپږ سیټه لرونکی زغروال جنگي موټر دی چې د 2.2 ملیمتر ګولۍ ورڅخه نشي تیرېدلی. دغه موټر د 300 هارس پاور ډیزلي انجن لري. دغه موټر ډول ډول وسلې او د بيدو مخابره لګولې شي.
د چین د بارونکو لاریو د جوړولو شرکت سینوتراک خپل ځیرکه لاری و خودله. دغه لاری خپل چلیدونکې ده او په اوتومات ډول کانټینرونه باروي او ښکته کوي او له موانع تیریږي.
شاته ولاړ بارونکی موټر یو ځیرکه لاری ده چې د مشخصو اهدافو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه موټر د مونږ د شرکت د ترانک ټیک د شرکت او د تیانجن د بندر په همکارۍ د یو کال په موده کې جوړ شوی. د تیانجن بندر په دې وروستیو کې دغه ډول څلور لارې وپیرلې او په دغه بندر کې ورڅخه کار اخلي او دا لومړی ځل دی چې په چین کې له جوړو شوو زیرکو لاریو څخه د تجارتي مقاصدو لپاره کار اخیستل کیږي.
چې یې زموږ ملکي د دې چلن څلیا
د علی بابا شرکت غرفه هم د ځوانانو ډیره توجه جلب کړې و. د ای آر یا اضافي واقعیت د ټکنالوژي پرمټ د لارموندنې زیرک سیستم چې د مصنوعي ذکاوت په مرسته کار کوي کولای شي چې د سړک پر سر موجود وضعیت په ژوندۍ بڼه تشخیص کړي او معلومات په واقعي ډول د چلوونکو مخته په سکرین کې وښيي.
مونږ هیله مند یو چې زمونږ ټکنالوژي به چلوونکو ته یو نوې تجربه وي او له دوی سره به مرسته وکړي چې د موټر د چلولو پر وخت د موټر د مخې خوا ته ډیر تمرکز وکړي، ځکه موږ د لارموندنې او نور معلومات چې چلوونکی ورته ضرورت لري د مخې په ښیښې او داشبورډ باندې ورښیو.
د نیو موټر ترڅنګ د موټر د جوړولو ډیرو شرکتونو پر اتون کې د جوړدونکو ځیرک موټرو نمونی او نظری هم وښودلې.
په اردن کې د موټر سایکل د بستبندۍ یوې فابریکې په دې وروستیو کې په فعالیت پیل وکړ. د دې فابریکې چارواکي وایي ځوانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د دوی لخوا جوړ شوي موټر سایکلونه به په دغه هېواد کې د ترانسپورت او ترافیکي ګڼې ګوڼې ستونزې هم کمې کړي. نو تفصیل ریپورت.
په اردن کې د موټر سایکل د بستبندۍ په لومړنۍ کارخانه کې کارګر د ټایرونو، ماشینونو، څراغونو او نورو پرزو په بستبندۍ بوختي. د اریون موټورز فابریکې په 2013 کال کې د اردن د اسالت په خار کې ورسته لهغه په فعالیت پیل وکړ چې حکومت دغه هیواد په سړکونو د موټر سایکل چلولو ته اجازه ورکړه. د امنیتي دلایلو له امله په اردن کې د موټر سایکل په چلولو په 1940 کال کې بندیز لګیدلی و. د دغه فابریکې هدف دا دی چې ځوانو اردنیانو ته د موټر بدیل وسایط یعنی موټر سایکل جوړ کړي او د ترانسپورتي ستونزو او ترافیکي ګڼې ګوڼې له حل سره مرسته وکړي.
دراجتنا خفيفه معدل استهلاك الوقود بتاعها جدا
زبوك موتور سايكل سپګ دي د تیلو اوسط مصرفي 550 سي سي دي په قسطي خرڅو او ډیرو ځوانانو ته په نورو ترانسپورتي وسيلو کې د سفر کولو لم مصرفيدونکو پیسو څخه ارزان تمامېږي. موږ د حمل او نقل په برخه کې ستونزې لرو، په همدې خاطر هڅه کوو چې د ډیرو هغو ځوانانو لپاره چې په هانتونو او کار ته ځي ارزان ترانسپورتي وسيلې برابر کړو.
هغه زیاته کړه کوم موټر سایکل چې په اردن کې بستبند کیږي له هغو موټر سایکلونو ارزانه تمامېږي چې دغه هیواد ته راوړي دي. یو موټر سایکل معمولا د 2800 او 2600 امریکایي ډالر ترمنځ قیمت لري. دغه فابریکه په اوسط ډول په کال کې 100 موټر سایکل تولیدوي او د خپل تولید د پراختیا لپاره نور کارګر هم روزي. د فابریکې د تولید چارو مسؤل عمل سبا غوي شرکت د موټر سایکل ترڅنګ د نور وسایطو د تولید په اړه هم فکر کوي.
المصنع هو الاول من نوعه في الاردن والشرق الاوسط
دا فابریکه په اردن او منځنی ختیځ کې په خپل ډول کې لومړی فابریکه ده چې موټر سایکل جوړي. د نورو لوی وسایطو په تولید باندې فکر کوو. موږ همدارنګه په خپل نوم ثبت شوی اختراعات لرو چې په خپل ډول کې به مثال دي
ان شاء الله برضو الاولى من نوعها في العالم.
څلورشت کلن بها فایز خوخته چې دغه فابریکې څخه موټر سایکل اخیستي، ځکه د موټر اخیستل او ساتل ورته ګران تمامېدل.
زه په عمان کې کار کوم او د کار ځای ته په تک باندې لوس سات څخه زیات وخت مصرفوم. کچیر بیربار نیوی زه خپل دفتر ته په 15 دقیقو کې رسیدم. دلته په اردن کې د ټرافیکو ګڼې ګونې لډیر مشکل سره مخامخ کړم. په همدې خاطر می دغه موټر سایکل واخیست.
د مصنوعي ذکاوت ټکنالوژي په افریقا کې د کارګدان جوړول څارنه سره مرسته کوي. ډیر خلک دا ژوی په غیر قانوني باندې ښکار کوي، ځکه خري په تور بازار کې په ډیر لوړ قیمت خرڅيږي. نو تفصیل ریپورت.
یو کارګدان له خپل بچی سره د جنوبي افریقا د ژوو د ساتنې په یو خوندي سیمه کې ګرځي. د غژوی په افریقا او آسیا کې د ښکاریانو لخوا په غیر قانوني باندې ښکار کیږي او ښکاری په تور مارکیټ کې خرڅيږي. خدا کارګدان د نظارت په پرمختللي ټکنالوژي څارل کیږي. د نظارت په دغه ټکنالوژي کې له مصنوعي ذکاوت څخه کار اخیستل کیږي چې ساتونکي په چټکۍ سره د ښکاریانو په وړاندې خبرګون وخی. د اکسون سافت شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل کولین ګلیسیر چې د ویډیوي نظارت سیستم په برخه کې تخصص لري دوه کاله مخکې د دغه ژو د ساتنې پارک وپیره.
When I had made the decision that we had to do something to protect the animal,
کله چې ما پریکړه وکړه چې موږ باید حیوانات وژغورو او د دې کار لپاره له ټکنالوژي ګټه واخلو، نو مصنوعي ذکاوت مو غوره کړ. په چټکۍ سره مو خپل همکارانو او رئیس سره تماس ونیو او دغه الګوریتم مو جوړ کړ چې د انسان او حیوان ترمنځ توپیر کولای شي.
دا چې ټکنالوژي د انسان او حیوان ترمنځ توپیر کولای شي، نو حیوانات په ډیر لږ احتمال سره ناسم الارمونه رامنځته کوي. اوس د کنټرول مرکز ته هغه وخت خبرداري استول کیږي چې یو انسان د حیواناتو د ساتنې سیمې ته داخل شي. کمرې په دقیقه توګه معلوموي چې شکمن کس کومې سیمې ته ننوتلی او د ساتنې ټیم هغه سیمې ته په چټکۍ سره لیږل کیږي. د سیرې د پیژندنې ټکنالوژي د ښکاریانو په تعقیب او ښې پیژندنې کې مهم رول لوبوي او د هغوی د موټرو د نمبر پلیټ په شان نښې معلوموي.
په دې ټکنالوژۍ سره موږ د متخلفینو په ضد په مؤثره توګه مبارزه کوو. موږ د دوی د چیرې او د موټر د مشخصاتو په هکله معلومات لرو. سیمې ته مو خپل ساتونکي لیږلي او وسلوال ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي او ښکاریانو ته شرایط نور هم سختوي.
په دغه ټکنالوژي سره راټول شوی معلومات د غیر قانوني ښکاریانو له خطر څخه د خوندیتوب لپاره له نورو پارکونو سره هم شریکې دلی سي. بلومر موفوا له 15 کلونو راهیسې د پارک ساتونکي په توګه کار کوي. هغه وایي ټکنالوژي کار اسانه کړی او د تهدیدونو د وضعیت د څرنګوالي په هکله دوی ته تفصیلي معلومات ورکوي.
خو به موږ د پارک شاوخوا ګرځېدو او غزبه به مکوله چې د ممکنه خطر مخه ونیسو. خو اوس په دې کمرو سره هر څه ښه شوي دي او دا یو خوندي پارک
دی. هغه زیاتوي اوس غزمو ته ضرورت نشته او دای خپل کوټه تللی شي او که چیرې کوم مشکوک کار شي پارک ته رانږدې شي په خپل موبایل تلیفون کې خبرداری ترلاسه کوي.
تاسو کور ته تللی شئ او لیدلی شئ چې په پارک کې څه حال ده. خپل تلیفون چک کوئ که چیرې کوم اخلال موجود وي هر څه معلومیږي.
د اکسون سافت د شرکت د چیرې د پیژندنې او د موټرو د نمبر پلیټونو د پیژندنې له ټکنالوژۍ څخه د نړۍ په بیلابیلو خورمو کې د انسانانو او ماشومانو د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزې کې هم ګټه اخیستل کیږي.
یک پوهنتون امریکایی بازوی روباتیکی را ایجاد کرده که در بازیافت مواد باطله از آن استفاده می شود. این بازوی روباتیک با فشار دادن درک می کند که مواد بازیافت شده شیشه، آهن، پلاستیک و یا چیزی دیگری است و هر کدام را در زباله‌دانی مخصوص می اندازد. در رابطه توضیح کنیم به این گزارش.
لیلیان چن محصل مقطع ماستری و همکارانش در آزمایشگاه کامپیوتر ساینس و هوش مصنوعی اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس یک بازوی روباتیک را به نام روسایکل انکشاف دادند. این ربات با استفاده از دو انبور که با سنسرهای فشار در آن جاسازی شده، آهن، پلاستیک و کاغذ را نظر به اندازه و درجه سختی از هم فرق می کند. آزمایشات در پوهنتون ماساچوستس نشان داد که این ربات 27 شی مختلف را با میزان 85% دقت شناسایی می کند. روش های سنتی طبقه بندی بازیافت مواد باطله، استفاده از مغناطیس، حرکت دادن کاغذ با جریان هوا و یا هم جدا کردن اشیا را با دست شامل می شود. ماشین های شناسایی مجازی از هوش مصنوعی برای شناسایی اشیا استفاده می کند. ربات فاسپکر شرکت زن روباتیکس در یک ساعت 4000 شی را مجزا می سازد. اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس میگوید که سیستم آنان که به اساس سنسرها کار میکند بسیار آهسته ولی به دقت کار میکند. این اینستیتوت بالای ارتقای ظرفیت ربات‌های خود کار میکند که در آن نخست از بررسی بصری کار خواهد گرفت و برای اشیای دشوارتر از چک توسط سنسرها استفاده خواهد کرد. این اینستیتوت میگوید که از ربات روسایکل میتوان در آپارتمان‌های رهایشی و محوطه‌های پوهنتون‌ها استفاده کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر سال بین 25 تا 26 میلیون تن مواد باطله پلاستیکی تولید می کند که فقط 4 حصه آن بازیافت می شود.
داود دیونه کاروان خیلی داره چه دیخ پروانه طول مطالب مو خوکشی بیلی دیخ پروانه پاپای که وارم یادوانه بکرم د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته کاروان د امریکا غاښ په پښتو دری او کاروان فیسبوک پانو پر ژوندۍ ونخبریږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل موږ سره پاتې شئ. تر بلې خبرونې، الله حافظ.
ویو 360 میں مصنوعی ذہانت دنیا کے مستقبل پر کیا اثر ڈالے گی، کیا اس سے روزمرہ زندگی آسان ہوگی یا انسانی وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، جانیں گے آج کے شو میں.
یہ اس لمحے کی مانند ہے جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تھا. ہم بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے والے ہیں اور تصور کریں کہ اگر اس وقت ہمیں انٹرنیٹ کے اثرات کا علم ہوتا جیسے آج ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ سال جب ایک ٹیک کمپنی اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ہر کسی کے لیے مفت میں دستیاب ایک چیٹ بوٹ متعارف کروایا تو پوری دنیا میں مصنوعی ذہانت کا چرچا ہوا. اگرچہ مصنوعی ذہانت کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن اب اس کا استعمال ایسی مصنوعات میں بڑھنے کی وجہ سے جو عام انسان کی روزمرہ زندگی میں شامل ہیں، لوگوں میں اس سے متعلق آگاہی بڑھ رہی ہے. ایک طرف اس سے عام لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں، انسانی زندگی بہتر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کئی طرح کے خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں، جیسے یہ کہ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس زیادہ کنٹرول جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ انسانی نسل کو ہی اس سے خطرہ لاحق ہو جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اہم لیڈرز امریکی قانون سازوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اس ہفتے امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے متعلق ممکنہ خطرات کو روکنے اور اس ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیز کے عہدیداران کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا. امریکی قانون ساز ایسی ویڈیوز یا ڈیپ فیکس اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نقلی اور گمراہ کن مواد بننے کے خطرے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں. یہی نہیں، اے آئی پر مبنی نئی مصنوعات تیزی سے سامنے آنے کے بعد بہت سے ماہرین نے کچھ عرصے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے آئی پر مزید کام کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے جب تک اس سے متعلق ضروری ضابطے متعارف نہیں کروائے جاتے. دو دن پہلے امریکی سینٹ کی بند کمرے میں ہونے والے ایک فورم میں بل گیٹس، مارک زوکربرگ اور ایلان مسک سمیت کئی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سربراہان نے امریکی سینیٹرز کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے.
میں نے کمرے میں موجود ہر ایک شخص سے پوچھا کہ کیا حکومت کو اے آئی کو ریگولیٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں، اگرچہ ان کے خیالات مختلف تھے.
میرے خیال سے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جیسے ہر کھیل میں ایک ریفری ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کھلاڑی کھیل کے اصولوں کے مطابق کھیلیں، اسی طرح میرے خیال سے یہ اہم ہے کہ ایک ریگولیٹر ہو جو ریفری کے طور پر یقینی بنائے کہ کمپنیز ایسے اقدامات کریں جو محفوظ ہوں اور جنرل پبلک کے مفاد میں.
اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا تبدیلیاں ہوں گی جو ہماری زندگی میں آئیں گی. اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے اس رپورٹ میں.
میں بھی یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں کس طرح ہماری لائف چینج کرنے والی ہے. یہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے.
Really? مگر کیسے؟
یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ٹیکنیکس ہیں جو مشینوں اور کمپیوٹرز کو انسانی رویے کی نقل کرنا سکھاتی ہیں.
ہاں
ماہرین کو یقین ہے کہ آنے والی چند دہائیوں میں اے آئی ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہوگی۔ ٹرانسپورٹیشن سے شروع کرتے ہیں، بہت سے ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 2030 تک سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں اتنی عام ہو جائیں گی کہ ہر جگہ نظر آئیں گی، اور ان گاڑیوں کے لیے ایک ایسا اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر بنایا جائے گا جس سے گاڑیاں خود آپس میں رابطہ کر سکیں گی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوگا تو وہ اپنے آس پاس والی گاڑیوں کو وارننگ بھیج دے گی کہ اس سے دور ہو جائیں، یا پھر اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اپنے آگے والی گاڑیوں کو آفر کر سکیں گے کہ وہ پیسوں کے بدلے اپنی رفتار آہستہ کر کے آپ کو آگے نکلنے دیں۔ خودکار گاڑیاں سڑکوں پر سب سے محفوظ ڈرائیور ہوں گی، جس سے ٹریفک حادثات میں اموات 90% کم ہو جائیں گی۔
واؤ، یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران بھی میں بغیر کسی ٹینشن کے اپنا موبائل فون استعمال کر سکوں گی۔
بالکل، اسی طرح میڈیکل کے شعبے میں اے آئی کے الگوریتھمز ڈاکٹر کو اس قابل کر دیں گے کہ وہ اپنے ہر مریض کی دیکھ بھال ان کے جینز، ماحول اور ان کے لائف سٹائل کے مطابق کر سکیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کینسر جیسے امراض کا پتہ لگانے اور ان کے علاج میں بھی مدد دے گی۔ اسی طرح شاید اگلے 10 سالوں میں اے آئی اتنی ترقی کر لے کہ بزرگوں کی دیکھ بھال بھی روبوٹ کر رہے ہوں گے، آپ کے گھر بھی اسمارٹ ہو جائیں گے، یعنی اے سی یا ہیٹر کا ٹیمپریچر، لائٹس آن آف کرنا اور کھڑکیاں کھولنے اور بند کرنے جیسے کام سب اے آئی کی مدد سے خود بخود ہو رہے ہوں گے۔
واہ بھائی،
ہاں نا، اسمارٹ گھروں کا تو خیال ہی مجھے بڑا زبردست لگتا ہے۔ ذرا سوچو، صرف تمہارے بولنے سے کمرہ روشن ہو جائے اور روم ٹیمپریچر پسند کے مطابق سیٹ ہو جائے، اور روبوٹ آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے جیسے کام کر رہے ہوں۔
یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہماری سماجی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ سب ہمیں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں کر دے گا؟ اور اگر مشینیں ہی ہمارے لیے سب کچھ کریں گی تو انسان کی تخلیقی صلاحیت کہاں جائے گی؟
ہاں، بہت سے ماہرین کو یہ تحفظات تو ہیں، انہیں یہ بھی اعتراض ہے کہ ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار ہمیں ڈیپینڈنٹ بنا دے گا اور ہماری کریٹیویٹی اور نئی سچویشنز کو ڈیل کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ ماہرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے پیدا ہونے والے دوسرے مسائل کے بارے میں بھی خبردار کر رہے ہیں، مثلاً اے آئی سے ہتھیار بھی خودکار ہو جائیں گے اور ہر کام روبوٹ کریں گے تو لوگوں کی جابس ختم ہوں گی۔ اسی طرح مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا بھی بڑھ سکتا ہے۔
یعنی یہ تو پھر بہت سی دیگر چیزوں کی طرح دو دھاری تلوار ہی ہوئی۔
بالکل، امکانات کی یہ پوری دنیا ہماری فنگر ٹپس پر ہوگی۔ اب یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کتنا اپنی زندگیوں کو کنٹرول کرنے دیتے ہیں۔ توازن پیدا کرنا تو ہمارا اپنا کام ہے نا
پیاری بلی۔
شاید ترقی پذیر ممالک میں یہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو اوور آل ٹیک بیسڈ ڈیولپمنٹس ہیں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے، لیکن مصنوعی ذہانت کا اگر ہم ہسٹوریکل جائزہ لیتے ہیں تو 20th century میں اپنے آغاز کے بعد سے ایک طویل سفر طے کیا ہے اس ٹیکنالوجی نے۔ یہ سب اس خیال سے شروع ہوا کہ مشینوں کو ایسے کام کرنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبدالعزیز خان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ کے بارے میں رپورٹ۔
1950 سائنس فکشن رائٹر آئزاک آسیموو نے اپنی مشہور ناول آئی روبوٹ لکھی، جس پر بعد میں فلم بھی بنائی گئی۔ اسی سال میتھمیٹیشن ایلن ٹیورنگ نے اپنا مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ بھی متعارف کروایا۔ یہ ٹیسٹ مشینوں کی ذہانت کا ایک ٹیسٹ تھا۔ 1956 ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ پہلی بار استعمال ہوا۔ 1968 سائنس فکشن کے مصنف آرتھر سی کلارک نے اپنا مشہور ناول 2001 اسپیس اوڈیسی لکھا۔ اس میں ہیل 9000 نامی ایک کمپیوٹر زندہ ہو کر تباہی پھیلاتا ہے۔ 1978 بیٹل سٹار گیلیکٹیکا کی پہلی سیریز شروع ہوئی۔ اس میں انسانوں کا مقابلہ سائیکلون نامی روبوٹس کی ایک نسل سے تھا۔ 1984 ٹرمینیٹر ریلیز ہوئی۔ اس میں اسکائی نیٹ نامی کمپیوٹر اتنا ذہین ہو گیا کہ اس نے مشینوں کی انسانوں سے ایک عالمی جنگ شروع کروا دی۔ 1997 چیس کے مشہور عالمی چیمپئن گیری کاسپاروف کو IBM کے ڈی بلو نامی کمپیوٹر نے شکست دے دی۔ اسی سال اسٹار ٹریک کی نیکسٹ جنریشن میں لیفٹیننٹ کمانڈر ڈیٹا نامی ایک ایسا روبوٹ دکھایا گیا جس میں عقل پیدا ہو چکی تھی۔ 2005 ایک روبوٹک وہیکل نے سیرا میں 131 میل کا فاصلہ طے کر کے دارپا گرینڈ چیلنج جیت لیا۔ 2011 IBM کے واٹسن نامی کمپیوٹر نے جیپٹی نامی گیم شو میں انسانوں کو شکست دی۔ اسی سال ایپل نے اپنے سیل فون میں سری نامی ورچوئل اسسٹنٹ متعارف کروا دیا۔ 2014 یوجین گوسمن نامی چیٹ بوٹ نے ٹیورنگ ٹیسٹ جیت لیا اور اسی سال ایک نئے ٹیورنگ ٹیسٹ کی تشکیل کا بھی مطالبہ ہوا. 2020 اوپن اے آئی نامی کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی لانچ کر دیا. انسانوں کے انداز میں بات کرنے والا یہ پروگرام نہ صرف سوالوں کے جواب دیتا ہے بلکہ کہانیاں اور مضامین بھی لکھ سکتا ہے.
اے آئی کی مختصر تاریخ ہم نے آپ کو دکھائی. اس وقت اے آئی کے استعمال کے حوالے سے کئی تحفظات بھی پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک بڑا کنسرن صارفین کی ذاتی معلومات کی رازداری کے حق کی خلاف ورزی بھی ہے. اے آئی کے استعمال سے ہماری پرائیویسی کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ سمجھنے کے لیے الگوریتھمز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو کہ اے آئی کی بنیاد ہیں. اب الگوریتھمز کیا ہیں؟ الگوریتھمز کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کھانا بنانے کی مرحلہ وار ریسیپی یا کہیں جانے کا راستہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ فالو کرتے ہیں. ان الگوریتھمز کی بنیاد پر آپ کا کمپیوٹر اور آپ کے سیل فون کام کرتے ہیں. اور ایسے ہی لیکن انتہائی پیچیدہ الگوریتھمز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا بنیادی حصہ ہیں اور ہماری زندگیوں میں اس مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا استعمال چاہے وہ ہمارا فون ہو, کمپیوٹر کے ذریعے چہرہ شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی یا چیٹ جی پی ٹی, یہ ٹیکنالوجی ہماری عام زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے. سبا شاہ خان نے رینڈ انسٹیٹیوٹ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماہر میتھیو باڈیو سے جاننے کی کوشش کی کہ الگوریتھم سے چلنے والی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا خدشات ہیں اور وہ کیا کمزوریاں ہیں جن سے ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا صارفین کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے.
I do believe that we should be worried.
یقیناً ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے الگوریتھم اور مصنوعی ذہانت کا ہماری زندگیوں میں کردار بڑھ رہا ہے ان کے ساتھ کچھ خطرات بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری پرائیویسی کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے کیونکہ اے آئی سسٹم اکثر ہمارے بارے میں ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا ڈیٹا جو ہماری ذاتی خصوصیات جیسے ہمارے چہرے یا ہماری شخصیت کی خصوصیات سے متعلق ہے. پھر یہ ڈیٹا ان سسٹمز کو سیکھنے میں مدد دینے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے ان میں فیڈ کیا جاتا ہے اور جب یہ سسٹم بہتر ہوتے ہیں تو یہ دوسری ایسی چیزیں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن سے ہماری سوچ کی تشکیل ہو سکتی ہے اور ممکنہ طور پر یہ ہماری سوچ اور رویوں کو منفی طور سے متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذاتی معلومات کی رازداری کے بارے میں ایک حقیقی تشویش ہے کیونکہ الگوریتھم بنانے والے ادارے ہمیشہ ہماری بہترین مفاد کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے منافع کمانا اہم ہے.
Artificial intelligence and algorithms.
مصنوعی ذہانت اور الگوریتھمس کے اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ فون کمپیوٹرز کے ذریعے ڈیٹا کی کثیر مقدار کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو ایک یہ کہ اس ڈیٹا کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈیٹا کو بڑی ٹیک کمپنیز کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں, اور آپ پرائیویسی کے حوالے سے مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟
Yes, that's a very real concern.
یہ ایک بہت ہی حقیقی تشویش ہے کیونکہ فی الوقت امریکہ میں کوئی وفاقی ڈیٹا پرائیویسی کا قانون نہیں ہے جو ان لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ کرتا ہے جن کا ڈیٹا یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جمع کرتی ہیں, اور اس کے لیے یہ کمپنیاں اس ڈیٹا سے پیسہ کمانے کے قابل ہوتی ہیں. وہ اس ڈیٹا کو ایسے اشتہارات میں ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں جنہیں خریدنے کا ہمارا امکان زیادہ ہوتا ہے یا جس سے ہمارا رجحان معلوم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی پابندیاں یا حفاظتی اقدامات موجود نہیں ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ڈیٹا کو محفوظ بنایا جا سکے, اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں نہ صرف یہ ڈیٹا اکثر اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے بلکہ یہ اکثر ہیکرز اور دیگر اداروں کے لیے بھی جو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اس ڈیٹا کو چوری کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے. اور اب نام نہاد رینسم ویئر کے بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں جہاں ایک ہسپتال یا اسکول یا پولیس کے محکموں کو منافع بخش ہیکرز نے ہیک کیا جنہوں نے ان اداروں کے پاس موجود ڈیٹا کو انکرپٹ اور کرپٹ کیا ہے جب تک کہ وہ ادارے تاوان ادا نہیں کرتے. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو ان تمام بیرونی عوامل سے خطرہ ہے.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور کنسرن اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے کیریئرز میں انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی, ملازمتیں ختم ہو جائیں گی. وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس وقت اس پر کافی تحقیق کر چکے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھنے سے زندگی کے کون سے شعبے متاثر ہوں گے, کتنی نوکریاں ختم ہوں گی اور کتنے پروفیشنز جو ہیں وہ نئے اس سے نکلیں گے. عزیز بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں جوائن کرنے کا. ایک تو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا مصنوعی ذہانت کے مستقبل میں آگے جا کے دیکھنے پہ؟
دیکھیے اسد, جو بھی نوکریاں ایسی ہیں جس میں طے شدہ فیصلے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں وہ اے آئی جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر رہی ہے. جس طرح سے کیش رجسٹر پہ جو کیشئر ہوتا ہے اس نے ایک ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے 100 لوگوں کے ساتھ, تو وہ جو ہے وہ بڑی ریپلیسبل جاب ہے. اور اسی طرح سے ٹیلی مارکیٹرز ہیں, انہوں نے بھی ایک ہی قسم کی گفتگو جو ہے وہ 100 لوگوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہے, ونس اگین دے آر ریپلیسبل. اسی طرح سے سری آ چکی ہے جو کہ ہمارے فون پہ ایک طرح کی سیکرٹری ہے ہماری, وہ موسم بھی بتا رہی ہے اور وہ سارا ڈیٹا بھی دے رہی ہے. اور سری جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ, شی از گوئنگ ٹو گیٹ مور اینڈ مور انٹیلیجنٹ, رائٹ؟ تو اس طرح سے سیکرٹریز کی جابس جو ہیں وہ بھی اے آئی جو ہے وہ لے لے گی. اور جو یہاں پہ توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ خواتین کا امپلائمنٹ جن شعبوں کے اندر ہے اور جس قسم کی نوکریاں خواتین کر رہی ہیں, تو اے آئی اس مخصوص قسم کا انمپلائمنٹ لے کے آ رہی ہے وچ از ویری جینڈر بائسڈ. تو یہ جو سیلاب آ رہا ہے انمپلائمنٹ کا, یہ خواتین کو زیادہ متاثر کرے گا.
تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
اب جب فائدے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر فائدے کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے تو ایک تو کارپوریٹ سطح کا فائدہ ہے, اور یہ وہ والا فائدہ ہے کہ ملازمتیں ختم کرنے سے آپ بہت سارا پیسے بچا رہے ہوتے
ہیں. کارپوریٹ یا کیپٹلزم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں ان کو فائدہ ہوگا.
ایگزیکٹلی, اور اس کے اندر جو ہاں, اور اس میں جو انڈسٹریز ہیں جو بینیفٹ کرے گی, اس میں ایک تو سائبر سیکیورٹی ہے, اس کے اندر پھر ہیلتھ کیئر ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی انڈسٹری جیسے مینیوفیکچرنگ, جس کے اندر پروسیس آف مینیوفیکچرنگ ریکوائرز دا سیم ایکٹ ٹو بی کیریڈ آؤٹ اوور اینڈ اوور اگین. اچھا, دوسری یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی نئی ملازمتیں اے آئی اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جیسے کہ اے آئی ایتھسسٹ. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اے آئی کی ایتھکس کو مانیٹر کریں گے کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ویلیوز ہیں وہ انسانی ویلیو سے ڈیویٹ تو نہیں کر رہی ہیں. ناؤ ایگزیکٹلی دس پروفیشن از گوئنگ ٹو کنورٹ انٹو اے آئی ٹرینرز, کہ باقاعدہ پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ انسانی ویلیوز کو جو ہے وہ فالو کرے. تو یہ نئی جابز ہیں جو کریٹ ہو رہی ہیں.
تو نئی جابز بھی آ گئیں, لیکن اس پورے قصے میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی رول پلے کرے گی. تو پاکستان جیسے ممالک, ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں اور ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح سے امپیکٹ آئے گا اس کا؟
تو اس میں بہت سی سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر جیوگرافیکل باؤنڈریز اگنور کی جا سکتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے لیٹس سے کہ جیسے اینیمیشن ہے, اور اینیمیشن کی انڈسٹری ایسی ہے کہ ایون امریکہ کے اندر کمپنیز اکثر پریفر کرتی ہیں کہ وہ اینیمیٹرز جو ہیں وہ پاکستان
میں جیسے ممالک سے.
اسی طرح سے ٹیلی مارکیٹرز ہیں, اور ٹیلی مارکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی انگلش بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکن ہیں, لیکن وہ برٹش انگلش میں پھر یو نو برٹش کسٹمرز کو
ہمارے پاس اس طرح کا ایک جو ہے لاسٹ میں ہم نے ایک رپورٹ بھی رکھی ہے کہ ایکسنٹ جو ہے وہ بھی پورے کا پورا کلون کیا جائے گا.
کریکٹ. تو اگر یہ ساری کی ساری جابز ایلیمنیٹ ہوں گی تو اس کا اثر جو ہوگا وہ مطلب جیوگرافی سینٹرک نہیں ہوگا, اٹ ول بی گلوبل.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جابز کہہ رہے ہیں جو جائیں گی وہ تو پاکستان یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں اس طرح کے, ان پہ بھی امپیکٹ آئے گا, جس طرح ٹیلی مارکیٹنگ کی جابز ہیں اور سیکٹریل جابز جو ہیں.
جی ہاں, کافی.
اور ریسرچ جابز پہ کس طرح سے اثر پڑے گا؟ بیکاز ریسرچ کی جابز بھی کافی حد تک آؤٹ سورس کی جاتی ہیں. کچھ اگر ایک بڑی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس میں جو اسسٹنٹس چاہیے ہوتی ہے وہ موسٹلی اس طرح کے ممالک میں, ترقی پذیر ممالک میں کم آورز جہاں پہ پے کرنے پڑتے ہیں ان کو دے دی جاتی ہے. اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا؟
بالکل, ضرور امپیکٹ آئے گا. بٹ اسی حوالے سے کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں کہ امپیکٹ کم محسوس ہوگا, اور اس میں جیسے آپ نے ریسرچ کی بات کی تو سائنٹسٹ جو ہوں گے دے ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیس, کیونکہ وہ جو ہے وہ طے شدہ فیصلے نہیں کر رہے بلکہ دیر از این ایلیمنٹ آف اوریجنل تھاٹ انوالوڈ. اسی طرح سے جیسے سیاستدان ہیں ان کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا, وہ ویسے کے ویسے رہیں گے.
لیکن لائرز کیسے ریپلیس ہو سکتے ہیں؟ آئی واز ریڈنگ اے ریسرچ ریسنٹلی عزیز, اور اس میں اس نے لکھا کہ لائرز جو ہیں وہ بھی ریپیٹ ہو جائیں گے. تو لائرز جو آرگومنٹ کرتے ہیں جج سے, کیا وہ بھی قصہ ختم ہو جائے گا؟
جو لا کے وہ والے اسپیکٹس ہیں جس میں طے شدہ فیصلے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ ٹریفک ٹکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جی ایک ہی فیصلہ ہے جو کہ جج بار بار ریپیٹ کرتا ہے. بٹ اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جیسے کہ کرمنل لا میں جو ہے وہ آپ نے بہت ساری ایویڈنس کو انالائز کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یو نو یہ جرم کیا گیا تھا یا نہیں, اور اس کے اندر الگوریتھمز کو بہت ٹائم لگے گا تاکہ وہ والا فیصلہ کریں جو انسانی جج کرتا ہے.
لیکن ریفرنسز کی حد تک جب ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی کیس کے لیے, تو اس ریفرنس کی حد تک تو ساری تحقیق آپ کو جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے دی جا سکتی ہے. جو وکیل کہتے ہیں کہ 10 کتابیں پڑھ کے یا 15 والیوم پڑھ کے وہ ریسرچ کر کے آئے ہیں کیس کے لیے, شاید اس کی ضرورت نہیں رہے گی.
ये वो उन नौकरियों में से ऐसी है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कॉपीराइट लॉ है, राइट ना. अब कॉपीराइट लॉ जो है ये ऐसी चीज है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, जबकि मैरिज लॉ और फैमिली लॉ है उसके अंदर जो है वो एआई को ज्यादा टाइम लगेगा. तो और इसी तरह से जो लॉ के अंदर सेक्रेटेरियल जॉब्स हैं वो तो बहुत आसान
है. मैरिज और मैरिज लॉज जो हैं वो तो सर्टनली अलग ही रहेंगे, इससे उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्क नहीं पड़ेगा उस पर. लेकिन एक चीज अजीज, अगर चैट जीपीटी के आने के बाद कुछ चीजें जो है वो भी चेंज हुई हैं, खासतौर पर उसके बाद से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा बात हो रही है, ज्यादा काम हो रहा है. जो मीडिया में चेंजेस आ रही हैं, हमने अब देखा पाकिस्तान में, इनफैक्ट एक चैनल ने तो जो है वो एंकर्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और रोबोटिक्स जो है वो बिठा दिए हैं, तो मीडिया के हद तक इम्पैक्ट होगा इससे?
जर्नलिज्म की नौकरी यानी मेरी नौकरी जो है वो आने वाले दौर में इम्पैक्ट हो सकती है, यू नेवर नो. और लेकिन उसको पैरामीटर्स को समझने की जरूरत है. एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो कि सारी दुनिया के डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करके आपके ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक खबर लिख सकते हैं, राइट ना. लेकिन अगर वो वाला जर्नलिज्म, फील्ड जर्नलिज्म जिसमें कि आपको जाना होता है टू चेस द स्टोरी, कि साइक्लोन आ गया, आप जो है वो कैमरा लेके साइक्लोन को चेस कर रहे हैं और जहां जहां उसने क्योस कॉस किया उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली एआई नहीं कर पाएगी. सो इट्स नॉट कि वो जॉब ख़त्म हो जाएगी, बल्कि जर्नलिज्म जो है वो मखसूस एक ब्रांचेस में अपने आप को क्या कहते हैं इवॉल्व करता हुआ नज़र आएगा.
अभी मैं लगता है कि आपकी बातों से आपने काफ़ी इस पर रिसर्च की है, लेकिन अभी बहुत सी रिसर्च हम शायद और भी इस पर बात कर सकते हैं. आज के लिए हम यहीं पर डिस्कशन को रोकेंगे. बहुत शुक्रिया आजीज़, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में और इस हवाले से बात कर रहे थे. नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, जहाँ एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके अपने कॉल सेंटर में जो उनके मुलाजमीन थे उनके एक्सेंट्स को जो है वो भी क्लोन किया है और उनको छुपाने की कोशिश की है, उनके लहजों को छुपाने की कोशिश की है ताकि उनको मुमकिन तासुब से बचाया जा सके. लेकिन कुछ हल्के इस पर भी कंसर्न्स अपने शो कर रहे हैं कि इससे डाइवर्सिटी या तनवो जो है उसको कम कर दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा जो है चैलेंज हो जाएगा इससे.
आज के दौर में किसी कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल की जाए तो बहुत मुमकिन है कि दूर दराज किसी मुल्क में बैठा कोई फर्द उसका जवाब दे. ये मुलाजमीन ऐसे कस्टमर से मौसर अंदाज में बातचीत करने के लिए महीनों तक तरबियत हासिल कर सकते हैं जिनकी मकामी जबान और सकाफत उनसे मुख्तलिफ होती है. सनसनामी इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने वाले शरत नारायणा के मुताबिक इस ट्रेनिंग के बावजूद मुख्तलिफ लबो लहजे आड़े आते हैं.
There are at least a few instances.
ये वर्कर्स रोजाना कम अज कम एक दो बार किसी किस्म के तासुब या बाकायदा बदसलूकी का सामना करते हैं.
नारायणा कैलिफोर्निया में कायम सनस एआई के शरीक बानी है जिनकी टेक्नोलॉजी बोलने वाले के लहजे को एडजस्ट कर सकती है, जिसका मुजाहिरा फिलिपाइन के एक कॉल सेंटर के वर्कर ने किया.
Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque. Hi, my name is Iggy. I'm from Paranaque.
ये फर्क बहुत मामूली हो सकता है, लेकिन नारायणा का कहना है कि इससे कॉल सेंटर के मुलाजमीन को बदसलूकी से बचने में मदद मिल रही है.
हम इस हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये फर्द भारत से है या फिलिपाइन से, लेकिन ये शख्स इतना वाजे, पुरएतमाद और शुस्ता होगा कि दूसरा फर्द उससे बातचीत करना पसंद करेगा.
कॉलर्स की जानिब से तासुब और बदसलूकी उन अवामिल में शामिल हैं जो बड़ी तादाद में कॉल सेंटर की मुलाजमत छोड़ने की वजह हैं. खुद नारायणा भी एक ऐसे ही सेंटर पर काम कर चुके हैं. वो कॉलर्स के बुरे रवैये को जायज नहीं कहते, लेकिन समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं.
जब वो उस लहजे को सुनते हैं तो सबसे पहली बात उस शख्स पर एतमाद की कमी होती है. मैंने अपने मसले के हल के लिए इतना इंतजार किया, अब मैं किसी ऐसे फर्द से बात कर रहा हूँ, न मैं उससे और न ही उसकी आवाज से मुताबिकत बना पा रहा हूँ. क्या ये शख्स वाकई मेरा मसला हल कर सकता है?
माहिर इमरानियात अनीश अनीश कहते हैं कि ऐसी एप्स कॉल सेंटर मुलाजमीन पर बोझ कम करने में मदद दे सकती हैं, तहम ये टेक्नोलॉजी में गैर इंसानी रुझानात की तरफ भी इशारा है, यानी तनवो को मिटा रही हैं.
Most of our communication is mediated through some technology.
हमारी ज्यादातर बातचीत किसी न किसी टेक्नोलॉजी के जरिए होती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमारे लहजे को खुद बदलना शुरू कर देती है तो ये एक तरह से आपको अपने उतार में तब्दील कर रही है.
नारायणा के मुताबिक जिन मुलाजमीन के पास ये सिस्टम नस्ब है उनमें से 97% इसका रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं.
मैंने सनस पर अपनी एक कॉल सुनी, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी मेरी पहली जबान है, जहां हकीकत में ऐसा नहीं.
अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से मुझे अपनी आवाज को तब्दील करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरा फर्द मुझे बहुत वाज़े तौर पर समझ सके, तो ये एक खूबसूरत चीज कैसे नहीं है.
فی الحال تو مصنوعی ذہانت لوگوں کو ملانے کا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔